مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ ده او د 2014 میلادي کال د اپریل 28 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان او پاکستان سربیره د سیمې په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي. قبایلي سیمو په اړه مو هم ډیر بحثونه کړي دي. ورسره کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم شوې ده. د روانې خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړی یونیس پروګرام تاندې هیلې اورېدل هم مه هېروي. خو تر هر څه وړاندې ورسیږي خبرونه ته. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. افغان حکومت د پاکستان لوري د راکټي حملو په تړاو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف وایي روس باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. او هند له پاکستانه غوښتي چې د دوی پر پوځي اډې برید کوونکي وسلوال ژر او په ښکاره محاکمه کړي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. افغان حکومت د ننګرهار پر ګوشتي او لالپری ولسوالیو د پاکستان له لورې راکټي حملې وغندلې او پرون یې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته خپل اعتراض لیک وسپاري. د ننګرهار پر ګوشتي او لالپور ولسوالیو د پاکستاني پوځیانو په وروستیو حملو کې د افغان سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی پر مشال اډیو ته وویل د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه په دې اړه ښاغلي حسین ته اعتراض لیک ورکړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا حمله وغندلې او څرګنده یې کړه چې دا سرغړونې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین پر لالپور او ګوشتا ولسوالیو پر دې حملو خواشینی څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت به د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. افغان طالبان دا کوي چې پاکستان ته د سولې خبرو لپاره یو پلاوی لیږلی دی. افغان حکومت په کابل کې د تیر اونۍ تر هغه خونړي برید دروسته د مذاکرات په وړاندې سوړ غبرګون وښود چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول. د افغان ولسمشر اشرف غني د ویان مرستیال د واخان منپال تیر ورځ روچس خبري اژانس ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د طالبان د پلاوی په موجودګۍ خبر دي خو تر هغه به هلته ولاړ نسي تر څو پاکستان خپلې هغه ژمنې نوي پوره کړي چې په دغه هیواد کې موجود د هغو طالب مشرانو په ضد پوځي اقدام وکړي چې د سولې خبرې یې رد کړي دي. د طالبان سرچینو رسنیو ته ویلي چې د دوی د قطر سیاسي دفتر دوه کسیزه پلاوی له پاکستان چارواکو سره د لیدو لپاره د دوشنبه په ورځ کراچي ته رسیدلی دی. په قطر کې د طالبان یو ویان ریټرز خبري اژانس ویلي چې د دې پروا نه لري چې کابل په غونډه کې برخه واخلي ځکه دوی وار د مخه خپل پسرلنی جګړه پیل کړې چې بریاوي لري. په پاکستان کې میشت یو بل طالب مشر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې دا پلاوی به ډیر ژر له پاکستاني او افغان چارواکو سره لومړنۍ خبري پیل کړي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف وایي روس باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه واخلي. نوموړي پرون په ماسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل چې د شنګای همکاري سازمان باید د افغانستان په پوځي او سیاسي ځنډ کې ښکیل نه سي. کریموف زیاته کړه چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلول د ټولې سیمې لپاره ډیر مهم دي. په دا وروستۍ میاشت کې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د کابل او طالبان ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلولو لپاره ناکامې هڅې کوي. د کریموف په وینا د افغانستان بې ثباتي شایي د سیمې نور هیوادونو ته هم وغځیږي. پوتین وویل چې روس او ازبکستان د ترهګرۍ ضد نړیوال ائتلاف د رامنځته کېدو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو ګډې قمندانۍ له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوک کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د دې ځواکونو ګډې قمندانۍ د حقاني شبکې او وسلوال طالبان د هغو اتو ځانمرګو بریدګرو نومونه خپاره کړي چې د دوی په وینا د سترو حملو پلان لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند فرناندو استریلا پرون په دې اړه مشال اډیو ته وویل ګډ ځواکونه باور لري چې د حقانی او طالبانو اته تنه په کابل، پروان، خوست او لوګر کې پر مهمو ځایونو د ځانمرګو بریدونو پلان لري. دا کسان د حملو په پلان او ترسره کولو کې په همکاري مشکوک دي. موږ پریکړه وکړه چې د دې کسانو په اړه معلومات د دې لپاره خپاره کړو چې زموږ او زموږ له افغانو همکارانو سره مرسته وسي څو دا کسان ونیسو او د بریدونو مخنیوی وکړو. شاغلی استریلا د جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه خو څرګنده یې کړه چې په دې اړه خپل کرایي استخباراتي معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره هم شریک کړي دي. هند پر پاکستان ټینګار کړی چې پر یوې هندي هوایي پوځي اډې باندې د برید کوونکو وسوالو ژر او ښکاره محاکمه کې پرمختګ وکړي. دا غوښتنه تیره ورځ د درې واړو لورو ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ پر مهال وسوه. د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات په جنوري میاشت کې د پاکستان پولې ته نږدې د هند پر پټانکوټ هوایي پوځي اډې تر برید وروسته وځنډېدل. مذاکرات په تیر کال دسمبر میاشت کې هغه وخت پیل شوي وو چې کله هندي وزیر اعظم د خپل پاکستاني سیال نواز شریف لیدو ته په یو ناڅاپي سفر لاهور ته سفر کړی و. د هند پر پاکستان میشته وسلوالې ډلې جیش محمد د دې برید تور پورې کړی چې وه هندي پوځیان پکې وژل شوي ول. هند بیا وایي په دې تړاو د اقدام وړ استخباراتي معلومات اسلام آباد ته ورکړي دي. پاکستان تیر میاشت د پیر ځای ته خپل پلټونکي ولېږل او ادعا کوي د پښتون ګرویژن لپاره د جیش محمد ډلې د مشر په ګډون وه مشکوک غړي نیولې دي. خبرونه له مشال اډیوس خبري. یو امریکایي پوځي جنرال وایي په تیر یو کال کې عراق او شام ته د تلونکو وسوالو شمیر کم شوی دی. میجر جنرال پیټر ګیرسټن پرون د امریکا دفاع وزارت وویل چې تیر کال بغداد ته تر تاګور سره ورته معلومه شوه چې په میاشت کې یو نیم یا دوه زره وسوال اسلامي دولت وسوال ډلې سره یو ځای کیږي، خو اوس دا شمیر 200 تر ټیټ شوی دی. د دې امریکایي جنرال په وینا له داعش سره د بهرنیو وسوالو د یو ځای کېدو اندازه کمه شوې او له دې ډلې د وسوالو تیشت هم زیاته سوی ده. جنرال ګیرسټن پینټاګون ته وایي چې د داعش پر مالی سرچینو د امریکا په مشرۍ د اطلافي ځواکونو پر لپسې حملې د دې سبب شوي چې له دې ډلې سره د بهرنیو وسوال د ځای کېدو بهیر ټکنی سي او زیات وسوال ورڅخه وتښتي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال راډیو څخه واورېدل. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واورئ. افغان حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د پاکستان له لورې د راکټي حملو په وړاندې اعتراض لیک ورکړی دی. د افغان بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي سفیر ته ژر تر ژره د حملو بندولو وویل شول.
باید این تخطی ها هر چه عاجل پایان بیابد.
په قبالي سیمه مومند ایجنسی کې د حکومت د نوې پالیسۍ لمخې پر نږدې واټن واقعیت څلور نوي سکولونه وتړل شول. د سیمې ولس پر دې ګام د خواشینۍ او غوسې څرګندونه کوي.
الټا کار شروع دی ځکه چې هغلته هغه مهمی شروع کړی دی. دلته د موږ نه اسکولونه ختم کړل نو موږ دا وایو د ماشومانو مستقبل نه خرابوي.
بلخه په خبر ایجنسی کې د وسوالو پر ضد عملیات پر مهال دوه نوي سکولونه زیانمن شوي یا وران شوي دي، خو اوس حکومت وایي د بیا رغونې کارونه پیل کړي دي.
اغه 92 سکولونه پر ول دغه شوري په هغه باندې کار روان دي چې کوم سکولونه دا سره چې هغه فولي ډیسټراید دي نو په هغه کې موږ ټینټونه حکومت پروواید کړی دي.
د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستالانو په نوي ډلي کې پر دوه اړخیزو چارو بحثونه کړي دي. د روان خبرونې په پای کې د میرمنو لپاره ځانګړي 19 پروګرام تاند هیلې اوریدل هم هیروي چې دا ځل د هغو میرمنو پر ژوند باسوي دي چې د ټولین د سخت روایتو باوجود خپل کار نه دی پریشي. په خبرونه کې نور راپور نه هم لرو. له مشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازدیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاته ده mashalradio.com. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د دې وزارت ویاند مشال رادیو ته ویلي چې دا کار یې د پاکستان له لوري د راکټي حملو په وړاندې د احتجاج څرګندولو لپاره کړی دی. افغان حکومت په وار وار شکایت کړی چې د پاکستان له لوري د دوی پر سرحدي سیمو راکټي بریدونه کیږي. په دې اړه نور حال فرشته جلال زیره کوي.
د افغانستان حکومت د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حمله غندلي او په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل اعتراض لیک سپارلی دی. د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستانی پوځیانو په ورستیو حملو کې د سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته په اعتراض لیک کې پر دواړو سرحدي ولسوالیو د پاکستان لوري د درنو وسلو د حملو په اړه د حکومت اندېښنې ثبت شوې دي.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا حملې وغندلې او څرګنده یې کړه چې دا سرغړونې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي.
د افغانستان د بارنوی چارو وزارت خبر پاڼوای چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین په لالپور او ګوشته ولسوالیو کې پر دې پیښو خوښنی څرګنده کړې ده او ژمنه یې کړې چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت به د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. د پاکستان لوري د افغانستان پر ځینو ختیځو سرحدي ولسوالیو له ډېرې مودې راهیسې د درنو وسلو د حملو خبرونه خپریږي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم په کونړ، پکتیا او ننګرهار کې د پاکستان لوري د دې حملو په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې په ځینو ځایونو کې حتی د پاکستان پوځیان د افغانستان پر خاوره رامخکې شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خاوري اوس زو د قبایلی سیمو پر لور د ریشنلایزیشن په نوم د حکومتي پالیسی لمخې په ممند ایجنسی کې څلور نوي سکولونه تړل شوی دي. د سکولونو تړلو په ځد تیر مازګر د ممند ځای مشرانو په یو خبري غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه تړل شوی سکولونه د بیرته پرانستل شي. د دوی وینا وه چې د دوی په سیمو کې یو شمېر امنیتي او ځایي مشکلاتو له کبله دوی خپل ماشومان د لیرې سیمو سکولونو ته نسي لېږلی. د فټا سیکریټ چارواکي بیا وایي په سکولونو کې د ماشومانو د کم شمېر له وجې نه یوازې په ممندو بلکې په ټوله فټا کې څلور سوه داسې سکولونه تړل شوي چې د 3 کیلومترو فاصله کې ورسره نور سرکاري سکولونه موجود وي. نور تفصيله پېښور د غلام غوس پر راپور کې واوري.
د مومندو قبایلی مشرانو په پېښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د دوی په سیمه کې سلور نوي سکولونه د ریشنلایزیشن پالیسۍ لاندې تړل شوی دي چې لوجه د سیمې جنکو ته زیات مشکلات رامخیته شوی دي. ملک عطاوله ترګزی دی لړکی مشال ریډیو ته وایي
دا خو د حکومت بند کړی چې یاره دی کې تعداد کم دی ماشومانو دوی هغه لیست نه ختم کړی بالکل ختم کړی دا غي سټاف چې دی ټیچر سټاف چې دی اینور علاقو ته ولېګل چې زمونږ آی ایریا کې تقریبا ټول سکول نه ختم شو او هغه ماشومان چې دی نن سبا د دشمنانو نه دی چې د سوګن لیګي هغه نه دی یو بل سره اختلافات یا واسوګ اسیم نه دی او خاص کر سپیشلی به جنکای هغه به سوګن لیګي یره یو 45 سکول نه بجنکو
او د حلیمزو تحصیل ملک باغیشا مشال ریډیو ته وویل چې د ریشنلایزیشن پالیسی لاندې د هغه د کلی د جنکو سکول هم تړل شوی دی او په دغه وجه د هغوی د کلی خلک ډیر خپه دي.
سکول د جنکو ختم کړی دی چې باغی کې د 250 کې 62 ماشومان داخل دي نو وسغه جنکې او ماشومان چې کوم دی هغه بس کورونو کوڅو کې لوبي ټقالي کوي د وطن دشمنانو لاندې کونجی دي په 2 کیلومتر او 3 کیلومتر کې تک چکم دي او به خاص کر زنانه نو دا مطلب د مستر سره سره ظلم کیږي او د بده مرغه د دوی کم قدم مسپور تک د خلکو هغه زړونه چې کوم دی هغه مات کړل د جنکو چې کوم هغه شوق او یا د پلارانو د مو میندو هغه ختم شو دوی خناري و چې تاسو تعلیم عام قیام کوي او زما چې څومره سوچ دغه د دوکي خبرې دي.
خود ریشنلایزیشن پالیسی پلر کی د فاټا سیکریټریټ د تعلیم د سنگي او چارواکي چې نه غوښتل نومي سرګن شي مشال ریډیو ته وویل چې د ریشنلایزیشن پالیسی یوازې په مومندو قبایلی سیمه کې نه ده عملی شوی بلکې په ټوله قبایلی سیمه کې تر دې دمه د دې پالیسی لاندې 400 هغه سکولونه تړل شوی دي کوم کې چې د ماشومان شمیره ډیره کم و او په دې 400 سکولونو کې هر هغه سکول تړل شوی دی چې نږدې 3 کیلومتر کی ور سره بل سکول موجود دی. خود مومن ایجنسی ملک خان محمد وایي حکومت یو اړخته ماشومان په سکولونو کې د داخلولو مهم پیل کړی دی او بل اړخته سکولونه بندول پیل کړی دی او لری سکولونو ته د ماشومانو په لیږدولو کې دوی یو شمیر مشکلات لري.
د ماشومانو مستقبل دی نه خرابوي د پین په زیاد ولا ټوپک لاس کې نور گئی بل زنانه چې کمی دي کنه دا ماشومان چې کمی دي دا لري اتلی هم نشي دوی هو غالبا چې د یو کیلومتر نه غیر قبایلی علاقه ده و دې کې هم مختلف جوهات دي.
د مومندو قبایلی مشرانو په خبری کانفرنس کې وښتنه وکړه چې بند کړی شوی سکولونه دی واپس خلاص کړی شي غنی دوی به بیا په احتجاجونو لاس پوری کړي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوس زو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې د نامنۍ او پوځي عملیات پر مهال دونی به سرکاري سکولونه وران سوي وو چې اوس یې د بیا رغونې کارونه پیل سوي دي. ځای چارواکي وایي په ځینو وران سوو سکولونو کې یې خیمې لګولي او په راروان اوړي کې به دغه سکولونه نږدې حجرو کې شروع کوي. بل خو ځایي خلک وایي چې په سکولونو کې استادان هم ډیر کم دي نو دا کمی دې هم ورته پوره کړل سي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواري راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باړه کې په دې تیرو اوو کلونو کې خواوشه دوه نوي سرکاري سکولونه وسلوالو په بمی چاودنو سره په مکمله توګه له منځه وړي دي. خو د دې سکولونو د بیا رغولو لپاره یې پلان تیار کړی دی او په دې وروستو کې دې سیمې ته راستنو شو زده کوونکو لپاره یې متبادل تعلیمي نظام په خیمو کې شروع کړی دی. په دې هکله د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان مشال ریڈیو توائی
سر په باړه کې تقریبا 92 سکول نه داسې دی چې هغه فلی یا پارشلی په دې حالاتو د لاسه په دې جنگ کې تباه شوي دي. هغه 92 سکول نه مکمل د هغې پیسي باندې تیاری شوي دي، اپروول د هغې شوي دی، په هغې باندې کار روان دی. چې کوم سکول نه داسې دی چې هغه فلی ډسټروئډ دي، نو په هغې کې موږ ټینټونه حکومت پرووایډ کړي دي. په هغه ټینټونو کې فی الحال ماشومان لګیا دي سبق وایي. ولې چې اوس د ګرمۍ موسم راغو نو موږ فیصله دا کړې ده چې کوم نږدې حجره یا جومات دغه سکول سره وي د ماشومان هغې ته شفت کړو چې په خطر که باندې خپل سبق وایي. او انشاءالله چې کومه وسره وسره ضرورت دي ډېر ادارې موږ سره د خیر ښېګڼې لګیا دي کار کوي. په هغه سکولونو کې د واش فیسلټیز مختلف کلاس رومونه چې څه فیسلټیز په هغې کې پاتې دي هغه ورته پرووایډ کوو.
نوموړي زیاته کړه چې کومو سرکاري سکولونو ته استادان نه راځي نو باید ځایي خلک دي دوی ته اطلاع ورکوي.
په دې کې موږ خاص طور باندې د عوام نه دا تعاون ډېر ضرور دی ځکه چې هر یو سکول ته هر علاقې ته رسېدل د حکومت لپاره هم ډېره مشکله ده. نو څومره چې عوام موږ سره په دې کې تعاون کوي دا سیستم به مزید بهتر کیږي انشاءالله.
او د باړې شلوبر غلام حیدر پردی وایي چې دوی په خپل حجره کې د جنکو یو پرایمري سکول شروع کړی دی خو د ښځینه استادانو په کې کمی دی.
دا ماشومان ولې دغه علاقې د مینې دپاره چې د دغو خلکو د تعلیم سره مینه ده موږ په خپلې حجرې کې زوی ورکړی دی زوی کړیم دي. د اوبو بندوبست هم ورته کوو، خپل محنت چې کوم دی موږ کېږي کوو. تعلیم د چارواکو نه موږ ډېرې غوښتې وکړلې کنه هېڅ اثر نه کېږي. 500 بچې د موږ سره نن سبا سبق وایي، دوی ټیچرې دي. ما دا عرض وکړو هغو تعلیم والا له چې موږ له ټیچرې روکو نه روکوي نو دال دی. نو
چارواکي وایي چې یو اوږده موده پس د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. او د خیبر پختونخوا گورنر د ځانګړي پرمختیایي پروګرام تر لاندې پکې د بیا بحالۍ کارونه پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له خیبره ځو د کورمې پر لور. په قبایلي سیمه کورم ایجنسۍ کې له مخېزو ځایي خلک وایي چې پولیټیکل انتظامیې د کورمې پر خوړ باندې د پل جوړولو ژمنه کړې وه چې تر اوسه یې نه ده پوره کړې. د ځایي خلک وایي چې تیر پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه دوی ته په دې اړه باور هم ورکړی وو، بلخوا دوی غوښتنه کوي چې پولیټیکل انتظامیات خپله وعده پوره کړي. دا چې انتظامي چارواکي څه وایي طارق اورکزی په دې اړه راپور کوي.
په کورما کې د مخیزو سیدونکي غوښتنه کوي چې حکومت د کورمې په خوړ باندې د ګاړو لپاره د پل جوړولو خپله وعده پوره کړي. د دوی په خبره شرقي او د غربي مخیزو ترمنځ د کورمې په خوړ باندې پل د جوړولو وعده څلور کاله وړاندې ورسره شوې ده خو لا هم نه ده عملي شوې. ځایي مشر محمد زبیر مشال لوډیو ته وایي کله هم بارانونه وشي نو د دوی لارو تړلې شي ځکه چې په دې خوړ باندې پل نه دی جوړ شوی.
دلته شهاب علي شاه پولیټیکل ایجنټ و څه اعلان کړی و، ایف ایس پی والا ته بقاعده هدایت جاری کړي و چې دا پال تور زر نظر جوړېدای شي دا جوړ کړی شي خو اوسه پورې ورباندې کار نه دی شروع. ضروری متعدد پارا دے سموی کلا د تیونو وخت روشی دا فلڈ صورت آئی نو دو دی وخت بیا مو دا ایجنسی نا بیخی کار شو مو بچی صدی کی سبق آئی آل تا امور سیی نکی گی.
دو کور میں خوڑ دا کال پا طول وقتونو اپا خوشی دوگا برانی مسمونو که دیر او بلری مخیزو سیمی تا یوالا صدی نا پا کوچی ابلا پا علیزو تلی دا خوزایو سی دون کی وای پا دا غلارو دوی تک را تک پا دیر مشکل کوی زکا چی دا غلار دیر اگ دی و خطرناکی دی. دا سیمی یو بل مشر حاجی محمد شعیب شال رډیو ته وایي په خوړ باندې پل له جوړېدو سره یوازې د تګ را تګ ستونزې نه حل کیږي بلکې دا به مخیزو سیمه نیغ په نیغه د ټل پاړه چنار لویه لار سره ونخلوي.
دا لکه حکومت دی کنه پورې شرقي مخیزایو ته آئی سخی احمد شان لوندې اړولي کې لارې دي ته مخامخ پال منظور دی جوړ دی اوس نه بل سر نه صرف توی باندې اغ دی پلاچا والا دی. دا به مو هغه سره ملو شو لکه مین روډ سره به مو لان ملو شو سادی تبو امور صحیح ډیر اسونه شي
د کور می انتظامی چارواکي تحصیلدار محمد ریاض مشال لډیو ته وای د غپل اهمیشته خدا ډیر غړته او دوی سره دومره فند نشته چې جوړ کړي
دې سره واده شو خو پاغه باندې جی سامل درآمد نو شوې لکه پراپر داغه لکه اپروول یا سانکشن نو شوې چونګې دا ډیر غټ پروجیکټ کتا سو کتلې د فاصله ډیر زیاته ده لکه مطلب تو یو سایډ نه بل سایډ ته نو دا چونګې ډیر غټ فند غواړي د کی پی ایس ای بو ویلیم د شي زبر کوشش کوم برنه که زما ته پړ میلاو شي یا زه دغه وکم او یاد دی کې ما سره لوکل کمې مینه دی داغي زموږ ستاونی نو انشاءالله چې هاي لیول باندې ټیکل شي نو انشاءالله بیا به کار کیږي
واضح دی چې په کورما کې یو شمیر علاقې داسې دي چې په هغو کې کله هم برانونه وشي نو لارې وتړل شي ځکه چې هلته کې په خوړو باندې پلونه نه دي جوړ شوي تاریخ ورکزه مشال رادیو په خبر
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام ترش پگو
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري اوس زو د پېښور پر لور لا جنوبی وزیرستان د فاټا د پرمختیايي ادارې د ترشتول څو کارکونکو د کورنۍ غړي وای چې حکومت د کارکونکو د رخصتولو لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي پرند ترشتول څو کارکونکو د کورنۍ غړو په پېښور کې خبري غونډه کې له حکومت د دوی د خپلوانو د رخصتولو لپاره د سنجیده هڅو په لور غوښتنه وکړه بل خو د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سفر الاسلام وای په دې لړ کې تر اف سي آر لاندې گرفتاریان کړي او نتیز واکونو په سیمه کې د لټون عملیات هم کوي په دې حال پېښور ځلان یوسف ځای راکوي
له جنوبی وزیرستانه د فاټا ډیولپمنټ اتارټي یا د قبایلی سیمو د پرمختیا د ادارې تختول شوی کارکونکو کې د چوتنګي ډیم پروجیکټ ډایرکټر عقیق بنگش هم شامل دی پېښور کې د خبری غونډې وروسته د نوموړي زوی حارث بنگش مشال رډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه د اغوا شوي کارکونکو د رخصتولو لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي
حکومت افورټس بالکل زیرو دي دا دروغ ته سړیان سټارټ نه ول نه لګي او چې دن به رها شي هغه به وشي مونږ جرګې روانې دي او خبره ډن شول او دا اوس مونږ ته ټوله دا خبره
کارکونکی شاهد خان تر فرید خان وای چې اغواکاران دوی ته د افغانستان له نمبر ټلیفون نه کوي او د تختول شوي کسانو د سر قیمت ترې غواړي چې د ورکولو توان یې دی نه لري
هغه ټلیفون والا دا وای چې تاسو په 15 دین کې 30 کروڑ روپۍ برابر کوي هدا ټولو کسانو
موږ سره چې 10 کروڑ روپۍ وای نو موږ په وزیرستان کې پشل زرا نو کاری کړای یو زما وراره غریب پشل زرا باندې التا نو کاری کړا کچا نو کاری سرویر والا وزیرستان ته تللی دی پسې
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام مشال رډیو ته وویل چې حکومت د اف ڈی اے د کارکونکو د رخصتولو لپاره ټول ممکن کوششونه کوي پام دی ویچ سورو دی وړاندې د اف ڈی اے د اتو تختول شوی کارکونکو څخه یو کارکونکو لاغوا کارانو د منګولو راخلاص شو او وس و کارکونکو د اغوا کارانو په ولکه کې دي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
لکلونو راهیسی روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای شئ دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
زموږ غله مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري تیر ورځ د پاکستان او هند بهرنی چارو سیکریټانو په نوې ډیلی کې سره ولیدل دا په جنوري کې د هند پر پټانکوټ هوایی اډې تر وسلوال برید وروسته د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو لومړی لیدنه وه تر ملاقات وروسته د هند بهرنی چارو وزارت وویل له پاکستاني سیکریټر سره د پټانکوټ پیښ په لټون موضوع شریک کړه او اسلام آباد وویل له نوې ډیلی سره په بلوچستان کې د هندو استخباراتو لاسوهنې په اړه خبرې وکړې پوښتنه دا ده چې آیا د چارواکو لیدنه به د اسلام آباد او نوې ډیلی په اړیکو کې بدلون راوستای شي او کنه پامیر ساحل د دې پوښتنې ځواب په دغه راپور کې راکوي
د نهې پر ورځ د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل ایس جی شنکر له خپل پاکستانی سیال اعزاز احمد چودھری سره په خبرو کې د پټان کوټ پر هوایی اډې د برید پلټنو کولو ټینګار وکړ. بیان زیاتوي په لیدنه کې له پاکستانه غوښتنه وشوه چې د هند بحري ځواک پخوانی نیول شوی افسر کلبوشن یادف ته د رسایي ورکړل شي. په عین وخت کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل د بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری له هندي سیال جی شنکر سره په پاکستان کې د هندي استخباراتو د لاسوهنې ترڅنګ د کشمیر پر لانجه هم خبرې وکړې. شنون کې باید د دواړو هیوادونو لوړپوړو ډیپلوماټانو لیدنه یو وړوکی مثبت اقدام دی. خو دوی د نوې ډیلی او اسلام آباد حکومتونو خبرو شویو بیانونو ته په اشاره وایي چې د دواړو هیوادونو اړیکې لا هم پیچلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان مشال راډیو ته وویل پر امریکا د 2001 زیږیز کال سپتمبر تر حملو وروسته نوې ډیلی د ترهګرۍ ضد نړیوال احساس په کارولو د دواړو هیوادونو مهمې مسالې او لانجې شاته غورځولې دي.
حقیقت دا دی چې د هند او پاکستان مسلې ډېرې پیچلې دي او په تاریخ کې ریښه لري. د ستمبر 11 تر حملې وروسته هند په پوره غور دا پریکړه کړې چې د ترهګرۍ ضد له نړیوال احساس او هلو ځلو د ګټې اخیستو له لارې به پاکستان تر فشار لاندې ساتي. هغوی هڅه کوي چې له هرې موقع ګټه واخلي چې خپل ولس ته پیغام ورکړي او ځان ته هم باور ورکړي چې پر دوه اړخیزو مسلو له پاکستان سره له بامانا خبرو اترو ځان لرې وساتي او یوازې د ترهګرۍ په موضوع خبرې وکړي. په بله معنا ښکاري داسې چې هند غواړي د پاکستان او هند ترمنځ مسلې له سره تعریف کړي، خو د نوي ډیلی دا ډول فکر کار نه کوي. یعنی یوازې پر پاکستان له دباو یا فشار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسلو منظرنامه نه بدلیږي.
په نوې ډیلی کې د هند پوځ پخوانی جنرال او د سیمهیزو چارو پوه اشوک مهتا له شمشاد احمد خان سره مخالفت کوي او وایي نوې ډیلی غواړي چې له اسلام آباد سره به معنا خبرې وکړي، خو په پاکستان کې د واک ګڼ مراکز دي چې تل د خبرو بهیر ماتولو هڅې کوي.
په پاکستان کې داسې ملکي یا سویلین حکومتونه نشته چې ټول واک یې په لاس کې وي. هلته ملکي حکومت تل کمزوری وي او د کورنیو مسلو له کبله لا پسې کمزوری کول کېږي. د مثال په توګه اوس د پاناما اسنادو مسله ده، کله د ممتاز قادری معامله وي، کله عمران خان او داسې نور، دا هر څه اتفاقا نه کېږي. دا هغه کسان کوي چې په هیواد کې دننه د واک توازن خراب کړي. دا هغه قوتونه دي چې د هند او پاکستان اړیکې شکېدو ته نه پرېږدي. په دوی کې یو مهم د پاکستان فوج دی. فوج نه غواړي چې اړیکې ښې شي، او که غواړي یې هم نو د داسې ایجنډې د لارې غواړي چې فوج خپله جوړ کړي وي.
د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان زیاتوي چې که د پټانکوټ یا د کنټرول پر کرښې د تاوتریخوالي پیښې وشي هم باید ډیلی او اسلام آباد خبرو ته دوام ورکړي. پخوانی هندی جنرال اشوک مهتا زیاتوي چې پاکستان نه یوازې وړې ټاکټیکي اټومي وسلې لري، بلکې چین هم د پاکستان له لارې په سیمه کې د هند نفوذ کمولو هڅه کوي، نو ځکه باید نوی ډیلی په هر صورت له اسلام آباد سره خبرو ته دوام ورکړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2013 4015 1380 او 15280 کلو هرسا اوریدلی شئ.
زموږ غله مشال رادیو خبري. په پاکستان کې د مذهبي لږکۍ یو سازمان جماعت احمدیه د دغه ډلې په اړه د 2015 کال راپور خپور کړی دی. د راپور لمخ په پاکستان کې د احمدیانو خلاف ټولنیز امتیاز کې څه ډول فرق نه دی راغلی او نه هم د احمدیانو خلاف په کرکه کې کموالی راغلی دی. راپور وایي چې حکومت دوی ته د تحفظ ورکولو کې هم پاتې راغلی دی. په دې اړه نور حال د رابع اکرم خان په راپور کې واوري.
د جماعت احمدیه لخوا خپور شوی کلنی رپورټ کې ویلي شوی دی چې د احمدیانو خلاف کرکه کې اضافه شوې ده او د دوی خلاف د امتیازي سلوک سلسله روانه ده. رپورټ تر مخه کال 2015 کې د عقیدې په بنیاد دوه احمدیان وژل شوي وو. رپورټ زیاتوي چې په جهلم کې یو کارخانه او یو شمېر کورونه هم سوځول شوي وو. د رپورټ په وینا چې کال 2015 کې د پنجاب صوبې د علما بورډ په سفارش د جماعت احمدیه لټریچر ممنوع ګرځول شوی دی، کم چې خپله د احمدیانو پر رسایۍ کې هم پاتې نه شو. رپورټ وایي د دوی دا اقدام د آئین آرټیکل د شلم خلاف ورسیده. د ټولنیز امتیاز په اړه رپورت وایي چې کال 2015 په مقامي انتخاباتو کې د ووټونو لپاره د احمدیانو ځان له فهرستونه جوړ کړی شوی وو. د رپورت تر مخه مقامي ووټونو کې د احمدیانو لپاره خنډونه جوړ کړی شوی وو. رپورت په وینا چې حکومت احمدیانو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د سهار له 9 بجې سوې د مهمو خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. افغان حکومت د ننګرهار پر ګوشتي او لالپوري ولسوالیو د پاکستان له لورې راکټي حمله وغندلې او پرون یې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین خپل اعتراض لیک وسپاري. افغان طالبان ادعا کوي چې پاکستان ته د سولې خبرو لپاره یو پلاوی لیږلې دي. د افغان ولسمشر ویان د واخان مینپال او چس خبري اژانس ویلي چې دوی په پاکستان کې د طالبانو د پلاوی په موجودګي خبر دي، خو تر هغه به هلته ولاړ نسي تر څو پاکستان خپل هغه ژمنې نه وي پوره کړي چې په دغه هیواد کې موجود د هغو طالب مشرانو په ضد پوځي اقدام وکړي چې د سولې خبرې یې رد کړې دي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف وایي روس باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. نوموړي پرون په ماسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل چې د شنګای همکاري سازمان باید د افغانستان په پوځي او سیاسي ځنډ کې ښکیل نه سي. په افغانستان کې د نړیوالو امریکایي ځواکونو ګډ قمندانۍ له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د دې ځواکونو ګډ قمندانۍ د حقانی شبکې او سوال طالبان د هغو اتو ځانمرګو بریدګرو نومونه خپره کړي چې د دوی په وینا د سترو حملو پلان لري. هند په پاکستان ټینګار کړی چې پر یوې هندي هوایي پوځي اډې باندې د برید کوونکو وسلوالو ژر او ښکاره محاکمه کې پرمختګ وکړي. دا غوښتنه تېر ورځ د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ پر مهال وسوه. یو امریکایي پوځي جنرال وایي په تیر یوه کال کې عراق او شام ته تلونکو وسلوالو شمیر کم شوی دی. میجر جنرال پیټر ګیرستن پرون د امریکا دفاع وزارت وویل چې تیر کال بغداد تر تا ګروسه ورته معلومه شوه چې په میاشت کې 1500 وسلوال اسلامي دولت وسوالي ډلې سره یو ځای کیږي، خو اوس دا شمیره 200 ته راټیټه شوې ده. زموږ غل مشال رادیو خاوري او سم تاسو پام د پاکستان کورنی ورسپارنه ته د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد مشال رادیو خبريال سراج زهیر د دغه هیواد د کورنی ورسپارنه د اداريو مهم ټکی راخستی دی، راځي چورته غرسو.
نن د پیښور نخ پرېدونکو مشرک ورسپارنه خپل اداريه په پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه باندې لیکلي او وایي د وفاقي حکومت د وادو او باور باوجود په مغربي سړک کې لزنډه کار اغستل او لذي روستو د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د ځمکه ورکول نه انکار دا مسله نوره هم کړکې چنکړه. د ادارې په وینا چې د خیبر پختونخوا حکومت د دې ګام پورته کولو معنی دا ده چې تنگ شي نو په جنگ شي او د دې ټولو ذمہواری په وفاقي حکومت پرې وځي، ځکه چې خیبر پختونخوا په هر ډګر د خپل برخې لپاره اواز پورته کړو، احتجاجونه یې وکړل، خو د وفاق په رویه کې څه بدلون را نغی. ادارې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لخلي لیکي چې دې منصوبه کې ورسره وفاق دوکه کوي، ځکه چې یو دستور کې ورته د چین سفیر ویلي دي چې مغربي لار په پاکستان چین اقتصادي راهداري کې د سره نشته. ادارې اخري کې کی باید چې وفاق په خپل وادو او لوزونو کلک ودرېږي او د تحریک انصاف چیرمن عمران خان او د صوبې وزیر اعلی او نورو سیاسي ګوندونو لا نیغ په نیغه بلنه ورکړي چې دا رنګ په دې منصوبه باندې سنجیده بحث وشي. که دې لړکی سغلط فهمي هم وي چې هغه لری کړی شي او په دې موقعه یو لیکلی ضمانت هم ورکړل شي چې د دې مسلې پوره پوره حل راوستي شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپړ خپل ادارې کې وایي افغان ولسمشر اشرف غنی په پاکستان تور لګولې چې افغانستان حملو لپاره د پاکستان خوره کارول شوی او د په وینا چې د افغان طالبانو مشران په پیښور او کوټه کې ناستي او په افغانستان حمله کوي. د ادارې په وینا چې د اشرف غنی د دې بیان سره سم په قطر کې میشته افغان طالبانو یو ډل اسلام آباد ته د مذاکراتو لپاره را رسیدلې چې خای پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او د دې مقصد لپاره تل د سولې د عمل هرکلی کړي او د سہولتکار وړاندیز یې هم کړی دی. ادارې اخري کې لیکي هیڅ یو لدی انکار نشي کولی چې د پاکستان او افغانستان په شمول د ټولي منطقې پرمختګ او خوشحالي په امن او د دوانو ملکونو په خطا لوکاتو کې پټه ده. نو د خطا لوکاتو ساتلو لپاره به دوانو ملکونو لا په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه کول وی او خطا لوکات مخ په وړاندې بوتلو لپاره به ورلا سنجیده ګامونه اغستل پکار وی او د خبرو اترو او د مذاکراتو لپاره پاکستان او افغانستان له یو غوره او موثر نظام جوړول پکار دي چې دارنګ مشترکه مسلې هم هلته هواري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بیپول خبریالان سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز په کراچی کې د امریکای خبریال ډینیل پرل د قاتل د نیولو ګام ستایلې دي. ملخ امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغان ولسمشر اشرف غنی پر هغه غوښتنه چې پاکستان د وسوال طالبانو پر ضد اقدام وکړي مقاله خپره کړې ده. د دواړو راپورونو تفصیل عبدالحی کاکړ اورو.
د بیپولو خبریالانو سازمان ریپورټرز ود اوټ بارډرز د سه شنبې د ورځې په بیان کې وایي چې د پاکستان لخوا د یو امریکایي خبریال ډینیل پرل په تښتولو او وژلو کې لاس درلودونکي د نیولو ګام ستایي. ډینیل پرل په 2002 کال کې وژل شوی و. د کراچی د جنایتونو پلټونکي څانګې عبدالرحمن عرف سندي نومي مشکوک کس نیولی و. دی د القاعده او حرکت الجهاد اسلامي غړی دی. دار اسف د ایشیا د څنګه مشر بنجامین اسماعیل خویلی چې دوی د هغو کسانو پر ضد چې خبريالان وژني او بیا له سزا بچسي په لړ کې د یو ډیر لوی پرمختګ غړي او هله لري چې دا به د انصاف په ترلاسه کولو کې یو مهم ګام ثابت شي. د زیاته کړای چې د ډینیل پرل وژنه د هغو ترګرو ډلو د لیونتوب یو مثالو چې بهرني خبريالان د هغو د حکومتونو د پالیسیانو لوجي د قربانی په ګډور واړول. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې تر یو کال پورې له پاکستان سره د کار کولو وروسته افغان ولسمشر د سه شنبه پر ورځ خپل دریځ بدل کړ او خبرداري ورکړې چې که اسلام آباد د طالبانو د مشرانو پر ضد فوجي اقدام ونه کړ نو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ولاړ سي. ورسپانه لیکي اشرف غنی هڅه وکړه چې پاکستان په تیر بیا د دې هیواد طاقتور فوج وهڅوي چې یاغي طالبان د خبرو می سراولي خو د کابل په شان بریدونو افغان ولسمشر مجبور کړی چې خبري اترې ختم کړي. نیویارک ټایمز د چارواکو په حواله وایي چې څه هم د خبرو اترو دروازه بند سوي نه ده خو پر ځای ولاړ حالت په کتو سره اشرف غنی تر فشار لاندې وو چې نور د پاکستان پر ضد سخت دریځ خپل کړی دا ځکه چې اسلام آباد د وادو په پروکولو کې پاتې راغلی دی. ورسپانه زیاتوي چې د اشرف غنی د سلاکارانو هیلې هغه وخت زیاتې سوې کله چې اسلام آباد د څلور اړخیزه خبرو اترو په دوران کې او هم دغسې په څرګنده د طالبانو د پټنځایونو په اړه له خپل پخواني انکاري دریځه پر شا سو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما د اروپای ټولنې پر غړو هیوادونو ژغ کړی دی چې یو اوسي او د اروپا د دفاع لپاره خپل برخه کار وکړي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور جوړ کړی چې مهم ټکی یې شاهین بنری وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما په اروپای ټولنې غږ کړی دی چې خپل یووالی په ځای وساتي او د سیمې د اجتماعي دفاع لپاره خپل برخه کار وکړي. تیره ورځ په جرمنی کې یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې ټوله نړۍ قوي، خوشحاله، یو او جمهوري اروپا ته اړتیا لري. په راپور کې راغلی دی چې د جون په میاشت کې د برتانیې لخوا د اروپایي ټولنې نه د وتلو په اړه د ریفرندم امکان، ترهګرۍ او د کډوالو روان بحران د اروپا یووالی د ازمیښت سره مخ کړی دی. بارک اوباما زیاته کړه دا یو مهمه شیبه ده او په اروپا کې چې څه کیږي نو د هغې اغیز په ټوله نړۍ کې په خلکو پریوزي. اوباما د ناټو په غړو هیوادونو هم غږ وکړ چې د دې ټولې سیمې د دفاع لپاره خپل برخه کار وکړي. نوموړي د کډوالو په اړه د جرمني د چانسلر انجلا مرکل پالیسي وستایله او زیاته کړه چې روان کال به امریکا د شام د جګړې نه بې کوره شوي 10,000 کډوال قبول کړي. د دې نه وروسته ولسمشر اوباما د جرمني د چانسلر انجلا مرکل، د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون، د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند او د ایتلی د وزیر اعظم میتیو رنزی سره ملاقاتونه وکړل او په شام او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوارې ډلې پر ضد په جګړه او د کډوالو په بحران ورسره خبرې وکړې.
په افغانستان کې د امریکایي ناوټو قواوو ګډ قومندانۍ له افغانانو غواړي چې د مشکوک وګړو د فعالیتونو د لیدو په صورت کې پولیسو او ملي اردو ته خبر ورکړي. د ائتلافي قواوو قومندانۍ مخکې د حقاني شبکې او وسایل طالبانو د هغو اتو ځانمرګو برید کوونکو نومونه خپاره کړل چې د دوی په وینا د سترو حملو پلان لري. په دې اړه نور حال زموږ همکار فرشته جلالزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواو ګډه قومندانی وای امید دی چې افغانان به د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې د اتو مشکوکو انتحاریانو په نیولو کې له ملي پولیسو او اردو سره مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا د پوځ ویندوی قومندان فرناندو استرلا د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو څرګنده یې کړه چې په دې اړه یې خپل استخباراتي معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره شریک کړي دي.
Partner forces have reason to believe that the following insurgents from the Haqqani and Taliban network
ګرد وکونه باور لري چې د حقانی او طالبانو اته تنه په پروان، کابل، لوګر او خوست کې پر مهمو ځایونو د انتحاري حمله پلان لري. دا کسان د حمله په پلان او تر سره کولو کې په همکاري مشکوک دي. موږ پریکړه وکړه چې د دې کسانو په اړه معلومات د دې لپاره خپاره کړو چې له موږ او زموږ له افغانو همکارانو سره مرسته وکړي چې دا کسان ونیسو او د حمله مخنیوي وکړو. په کابل کې د تیرې سه‌شنبې په ورځ په حمله کې تر 300 تنه زیات ووژل او زخمیان شول او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو واخیست. خو د افغانستان حکومت ویل چې دا حمله د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په همکاري کړې وه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی ویل چې دې حمله سرګند کړ چې تروریستان لا هم د پلازمینې په زړه کې د سترو حملو توان لري. د فرناندو استرلا په وینا ائتلافي ځواکونه کره استخباراتي معلومات لري چې د حقانی شبکې یو شمېر مشکوک غړي او وسلوال طالبان په کابل او شاوخوا سیمو کې د سترو انتحاري حملو پلان لري.
They are planning to carry out suicide attacks in Kabul and its surrounding.
په کابل او شاوخوا سیمو کې د انتحاري حملو پلان لري. موږ ولیدل چې تروریستانو د تیرې سه‌شنبې په ورځ د پخوا په پرتله ستره حمله په کابل کې وکړه. نو موږ غواړو چې ټول خلک د دوی د مشکوکو غړو په منډلو کې مرسته وکړي. موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره د دې مشکوکو تروریستانو په لټه کې یو. د ائتلافي ځواکونو په خبر پاڼه کې د ټلیفون څو شمېرې هم اعلان شوې چې څوک معلومات لري ټلیفون ور وکړي او لنډیوالو قوا وسره شریک کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې دوی د مشکوکو کسانو په اړه د سمو او ناسمو معلوماتو د بیلولو امکانات لري.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. اوسو ننګرهار ته د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواک ادارې په ننګرهار کې د ورځنی سیمینار په ترڅ کې د سیمایزو حکومتولۍ د پنځه کلن پالیسي پر مسودې نظریات راټول کړل چې راغند نظریات به د مسودې برخه جوړوي. چارواکي وایي چې د دغه پنځه کلن پالیسي لمخې به دولت وکولای سي چې ولسته د ښه خدمت جوګه سي. نور حال جلال آباد د مشال اډیو خبريال باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي.
د افغانستان د سیمایز ارګانونو خپلواکي ادارې لوري چې دغه سیمینار د سه شنبه په ورځ د جلال آباد خروالی د غونډو په تالار کې جوړ شوی و. د ننګرهار په اداري مسؤلینو او ولسوالانو سربیره پکې د ولسوالۍ په کچا د انکشافي شوراګانو مشرانو د ولایتي شورا یو شمېر غړو او د یو شمېر مدني ټولنو استازو برخه اخیستې وه چې د ګروپي کارونو په اجرا کولو سره یې د سیمه ییزې حکومتولۍ په مسوده خپل نظریات شریک کړل. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې یو تن مسؤل عبدالقدیر ناصری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د پالیسی مسوده مو په مرکز کې تیار کړی و. هغه څه لازمې مشورې چې په دې مرحله کې ضرورت هغه مو په مرکز کې وکړلې. اړتیا د دې و چې موږ ولایتي نظریات او ولایتي مشورې راټولې کړو. که د پالیسی تطبیق کوونکي هم نه محلي چارواکي دي او محلي ادارې دي، نو موږ د محلي ادارو نظریات باید د پالیسی په حق راوخلو. هغه مناسبو نظریات ته به د پالیسی په مسوده کې زیور.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که په مسوده کې د سیمه ییزو چارواکو رغند نظریات ځای کړی شي نو سیمه ییز چارواکي به وکولای شي چې ولسته ښه خدمت وکړي.
د یو واري صلاحیت دغه مسولیت دویم واحدونو مسولیتونه او دغه کاری تماسونه د والی سره او خپل منځ کې د ولایت او د مرکز په منځ کې روابط. دا ټول هغه مسائل دي چې زه مطمئنه یم د پالیسی کې مسائل به د سره واخصل شي چې بیا په آینده کې محلي حکومتداري څنګه چې نوم دی د محل د خلکو لپاره دروست خدمات ارزه کولی شي.
د ولایت د مقام مشاور اکبر شیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل اوس د دې ضرورت دی چې خپل امکاناتو ته په کتو سره د سیمه ییز حکومتولۍ لپاره پالیسی جوړ کړئ. شي.
تیر پالیسی د حجوم په لحاظ سو سو صفی وی چې دا ډیر مشکل او چې درک شي. اغه امکانات چې مونږ په تیرو کلونو کې لرلو مالیش من چې نړیوال مو سره کړیو اغه وس کمی دودی. نو لازم دا ده چې مونږ د خپل موجوده امکانات په تناسب باندې یو لاندې پالیسی ولرو.
د افغانستان د سیمه ایز اورګانونو د خپلواکي ادارې مسولین وایي چې په 2011 میلادي کال سیمه ایز اورګانونو د سیمه ایز حکومتوالۍ لپاره 15 کلن پالیسی تیار کړې و چې وسنۍ مسوده کې هغه ټولې نیمګړتیاوې پوره کړې شوې چې په تیر کې ورته پام نه و اړول شوی. د دوی په خبره د نوې 15 کلنې پالیسۍ مسوده به د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د سیمه ایزو ادارو د مسؤلینو، مدني ټولنو، ځوانانو او میرمنو نظریات د ورته سیمینارونو په جوړولو سره راټولوي او له مخې به یې داسې پالیسي جوړوي چې سیمه ایز چارواکي ولس ته په ښه شان سره خدمت وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس هم ستاسو پام د میرمنو په اړه د ځانګړي اونیز پروګرام تاندې هیلې پر لور راګرځوم چې وړاندې کوونکی فرخنده اسد ده. دا هم تاسو او دا هم تاندې هیلې.
په تاندې هیلې خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې بعد هغو ښځو او جینکو د هڅو په اړه خبرې واورئ چې د ټولنې د سختو روایاتو باوجود یې خپل کار نه دی پریښودی.
بالکل بدل کو ما دا فیصلہ وکړه چې زه به د سلیم لپاره خبره کوم، زه به د امن لپاره خبره کوم.
ممبئی کې ودونه کیږي چې ممبئی کې بس شرم دی، زموږ سر نه دی بوج کوچ شي.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو یو شمېر ښځې په سیاست، تعلیم، صحت، لوبو او نورو شعبو کې کار کوي. په دغو کې ډېرې ښځې داسې دي چې د سختو روایاتو باوجود د ژوند په بېلابېلو څانګو کې مخې ته راغلي دي. د نن په پروګرام کې د دغو ښځو د ژوند او کار یو مختصر تصویر وړاندې کوو. د اورګزو سیمې سره تعلق لرونکي د پیپلز ګوند نګت اورګزې وایي سیاست ورته په وراثت کې نه دی ملاو شوی. هغې غوښتل چې کار وکړي او په کور کې هڅې کېننی. نو ځکه یې په لومړي ځل له کوره قدم بهر کړ او په بینک کې کار شروع کړ.
او د سیاست کې د راتلو یو وجه دا وه چې زما ته د شورو نه دا شوق چې زه لکه نوکری وکړم او بیا هغې نه پس د سیاست هغه ورځو کې چونکې ما ته داسې هغه نو زما والد صاحب بچ دی نو چونکې ګاډی به اوبه سره او نو ډرایور باندې به یم اعتماد به نه کولو نو زه به یې په خپله بوتلمه را بوتلمه. نو داسې ما خپل تعلیم هم پوره کړو. بیا دې نه پس چې زما واده شو نو بیا هغې نه پس ما لکه بینک جوین کړو. هغه هغه وخت کې د دوبۍ یو بینک وو، د هغې پېښور کې یو برانچ وو، د هغې نامه بینک آف عمان. هغې کې ما ایز اے سیکرٹری طور باندې اپلای ما نه کړی، خو بس هغې ته ضرورت وو او هغې ما ته انټرویو دپاره آواز کړ. او هغې نه پس چې دی نو هلته ما خپل دوه کاله ولګول. بیا ټی سی ایس این ڈی ایچ ایل چې دی نو هغه یو ډېره لویه کمپنی وه مشترکه د لکه ټی سی ایس او ڈی ایچ ایل. د هغې بیا ما بنیاد کې خود پېښور کې د یو کرسۍ او د یو میز نه هغې کې بیا محنت ډېر زیات وکړو. نو زه د پیلا ښځه ما په د اوسنۍ خیبر پختونخوا کې او زوړ این ڈبلیو ایف پی کې چې زه بیا اسټیشن مینیجر پورې ما ترقی وکړه. هغې نه پس بیا ما امریکن کونسلیټ کې ایز اے سیکرٹری ایڈمن آفیسر اور پی آر او په ذریعہ مطلب حیثیت باندې مې هلته کار وکړو. تقریبا سر دیارلس کال هلته مې کار وکړو. ډېر زیات سیاسي خلک به راتله. زما والد صاحب سره دلته به جلسې به کېدې زموږ کور کې.
د سوات مټې ګلې خاندانه د جینکو د یو سرکاري سکول هغه استاذه ده چې د وسطوالو د دړکو باوجود یې خپل سکول ونه تړلو او د تعلیم سلسله یې ونه دروله.
بعضې وخت کې چې کله طالبان اول را ووتو نو موږ ته به وی سکول بند کړئ نه بیا یې سکولونه سېدل. نو زموږ مډل سکول اوس کله چې زموږ سکول ته راغله ویشي دم سېز نو زه پسې پخپله را ووتم چې ما به اوسې د سکول بند سېدی نو هغه سکول زما په وجه باندې بچ پاتې شو.
د عوامي نشل ګوند یوه مرکزي مشره د سوابۍ د چنډۍ کلي اوسېدونکي بشرا گوہروائی دا له 1300 کلن راهیسې په سیاست کې ده. په دغه لار کې ډېری قربانۍ ورکړې دي او له ډېرو مشکلاتو تیره شوې ده، خو خپل کار یې نه دی پریښودې.
زه به تاسو ته ووایم چې یو ښځې چې سړی چې کله جوائن کوي سیاست ته نو تاسو ورنه غټ فنکشنز کوئ د جوائنینګ ان ویچ از جوائن کوم نو مال به هم یو ښه لوی فنکشن کوئ خو هغه به میوزیکل فنکشن وي. پوره زموږ چې کوم ښه د پښتنو ښه سنګر سي
لکه دغه د هارون باچا شو د گلزار عالم شو دا سه سنگلز براولی او ما به تاسو خپل پاتې کې میوزیک سره ویلکم کوی د ما خپل هارد ورک پاتې شوی دی په فیلډ کې مې کار کړی دی خپل عوام اوس هم چې سیاست ته راغلی یم د دې مقصد دا دی چې زه د خپلې مټې وتړم او څه تبدیلۍ لپاره هلې ځلې وکړم ګورې دې زه به درته دا ووایم چې کوم ورځ ما اوټ واخیسته په پارلیمنت کې هغې اکې هفتې دننه ما ته یو ریټن ټریټ راغی هغه ما بیا دغه ته کنسرنډ اتوریټي ته ولېږه خو ډېر دغه مې ور نه کړې ځکه چې بنده فاملي دغه کې فیلډ کې ما دومره وخت تېر کړی دی چې هغه هر وخت دا ټریټس وي ښځو ته ځکه چې زمونږ بدقسمتي دا ده چې ایز ا سټیټ سیتي موږ ریلیجیس ایکسټریمزم په خو دې چې بده وکړي او هغه د ښځو ذات نفي کول غواړي هغه بلکې موږ دغه کوي چې بس دا ښځې او چې ښکاري نه ما ته بیا ډېر چې خپل پوزیشنز ما غوښتي دي د طالبانایزیشن او ملیټنسي خلاف د سرټن پالیسیانو خلاف نو د عین تاسو ما ته کافي
د نړۍ د زړوري خزه جایزه ګټونکو د بغیر سرکاري ادارې جوړونکې د دیرشاد بیگم بیا وایي که څه هم د دې کار ته په نړیواله کچه درناوی ورکړل شوی خو اوس هم په ټولنه کې د ښځو بهر کار کولو ته په ښه سترګه نه کتل کیږي
خبردار ده چې شومه ته بین الاقوامي او حوصله ځایي نه اوسه چې زما کار چې کوم دی کله دنیا اوس مې چې مې کم کار د ښځو لپاره ما کړی دی او هغه صحیح دی خو د دې یو دا ده چې اوس لکه ذمہ داری دی چې ما څه شو ما چې اوس د څونو چې کوم خپل کار کې دی چې زنانه شامل کما دي چې نه کوي شامل کما او دا غوي او غوي نه کوم دي کوم څه هیڅ یو پلیټ فارم څه دی هغه راوړ شو ما په دې دوران کې چې مخکې ما ته موږ څه مسلې وي چې خپل نه کړه دا امن د تحفظ مسلې شي یا تاسو په باره کې څه د ذات باره کې خلک نیگیټیو خبرې کوي دا کې څه شي چې ما ډېر وخت نه فیس کړی دی ډېر وخت نه زه کوي چې زه کار کوم چې دا زنه تقریبا پروژانه بنیادونه باندې کیږي ځکه په دې تدریج د مسلې په شکل نه ګورم او زه خپل توجه خپل کار دې زیاته ورکوم زه خپل کار کې کوم دې مخکې سونه مزید مضبوط کوم خې کوم او سونه ډیر نه ډیر خلک ته شامل کوم
ته ثوابه ګلاله اسماعیل چې د اویر ګرلز په نوم یو غیر سرکاري اداره چلوي یو شمیر نړیوالې جایزې ګټلې وای په ټولنه کې د جمهوریت او د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوي او دغه کار یې د ژوند مقصد ګرځولی
کوم جمهوریت لکار د نغمه صرف پاکستان کې دنه نه وکړه بلکې د پاکستان نه بهر هم په مختلف پلیټ فارم باندې ما د جمهوریت او د جمهوریت مضبوطی لپاره आवाज اوچت کړی دی قبایلی علاقو ته په دې لیول کې اکثر موږ خپل گرانی خود ال د چکم ځوانان دي د قبایلی علاقو هغه موږ بخپل مختلف پروګرامونو کې ځان سره شامل ساتو موږ بلوچستان کې هم کار شروع کوته د بلوچستان کې هم تقریبا زموږ چې څنګه زموږ په خبر پښتونخوا کې مسلې دي نو ال ته هم تقریبا لا شانت مسلې ال ته هم زموږ فوکس دا دي چې موږ په لږ ځای کې کار وکړو خو سم کار دی کو خو کار دی پښتنو جنکو ته ژوند آسان شي هغه ته لارې کولاو شي د ترقی او هغه مخ کې راشي
د نړۍ د زړوري خزه جایزه ګټونکو د جنوبي وزیرستان ډاکټر بیگم جان د فاټا د خصو د خیر خیګړی یو اداره اهم چلبی هغه وایي بدمنۍ او پوزي عملیاتو د فاټا د خصو ژوند لستونزو سره مخابخ ک
او وختونه او تیر شول هغه وخت په ارمانونه کیږي او جړاګانی کیږي چې اپ خوانه وخت واپس ناراضي چې په ګډه با په چنه باندې په مجلس کې نه ست یو بل ته زړه پکړو خپل کار به کو او پټو ته بدلې او ورونو ته بتلې خپل مالونه او خپل کورونه به راټولول دی په ژوند پسې اوس کړیږي یعنی یو د بل نه داسې ورکې شوې لکه پخوا کچرته دریاد شي چې د کوچانو کډه بتلې چې حکم ځکه با کډه واوخت هلته به خور لور واده کړه به چېرته لس کاله بعد پوښتنه کوله اوس زموږ د قبایلي
نوبل جایزه ګټونکې د جنکو د تعلیم مبارزه د سوات ملالا یوسفزی وایي دای ارمان او د ژوند مقصد جوړ شوی چې هر ماشوم دی اسکول ته لاړ شي
ما چې کم حالات په سوات کې لیدلی نو هغه زما ژوند چې هغه یعنی بالکل تبدیلی کو بدلون یې پکې راوستو او حالات چې زی مجبور کړم ما چې خپل ما شکل دل چې جنکې اسکول ته نشي تللی هر ورځ د ماکی کیږي او د انسان ژوند چې کم دی هغه په خطر کې دی ناغه زما ژوند بالکل بدل کو. ما د فیصله وکړه چې زه به د تعلیم لپاره خبره کوم، زه به د امن لپاره خبره کوم، هغه به زه جاری ساتم. یو طرف ته خو واډونه راته ملاویږي، هغه زما لپاره ډېره زیاته عزت خبره ده، او زه د خلکو شکریا ادا کوم چې هغه ما دومره سپورټ کوي. خو د هغې نه علاوه اوس زما هغه د ماشوموالي هغه خوشحالي چې ده، نو هغه اوس په نینځکو د لبو کې نه ده، هغه اوس یعنی ښکلي جامو اغوستلو کې نه ده، بلکې هغه اوس هر یو هغه زما د اوس د ژوند هغه کوم مقصد چې کوم خواهش چې مې دی، هغه دا دی چې زه هر یو ماشوم ووینم سکول ته رواني، هر یو ماشوم چې د تعلیم حاصلوي.
هم د سوات خویاندو د جرګې جوړونکي او د نړۍ د زړورې ښځې جایزه ګټونکي تبسم عدنان وایي اوس هم په ټولنه کې ښځې له ګڼو ټولنیزو ستونزو تیریږي او اکثره یې بنیادي حقونه له پښو لاندې کیږي.
زیاتره خلک خپلې لوڼې چې دي نو هغه د غربت په لاسه زر واده کی بندا چې لکه زبردا وایم چې مونږ یو ناکار او یو بیکار شی ګڼلی کېږو، ځکه مونږ په سوره کې ورکړلی کېږو، ځکه زموږ په کمومبری کې ودونه کېږي چې مونږ وایي چې بس دا خو شرم دی زموږ سر نه دی بوج کوچ شي. زموږ څوک وایي چې ما دا خبره غلطه کړې ده، نو هغه دې سو بار وایي، خو دا خبره دې سیده بالکل زموږ خلکو دا سوچ دی چې بس دا شرم دی دا دې زموږ سر نه کوچ شي. او متلې پسې جوړې کړې دي چې شرم مونږ بل په سر کېښودو، مونږ وایي څه کوو اوس هر فکر کوي که نه، نو مونږ ته په دې نظر کتلی کېږي. نو په دې وجه باندې پښتانه چې دي غیرت خپل نه کوټي زیات ته ورکوي، نو په دې وجه ماشومان یې واده کړي د کورونو نه لري کې. او بل دا چې دې ورځو کې چې کوم کیسونه شوي دي اوس خو خلک ایجوکیټډ شوي دي، نو ایجوکیشن لیول دلته کې سیوا شوي دي، نو اوس خو هوښیار دي نه کوي دومره ډېر زیاتو، خو د آی ډی پی په ورځو کې او د هغې نه پس چې کمې دي نه کوي ماشومان وادي شوي دي. نو د هغې غټ ریزن دا دی چې د هغوی پلاران سربراهان په فلیټ کې په زلزلو کې په جنگ کې په دې کې چې دي داغو سربراهان بالکل ختم شو، نو هغه جنکۍ چې دي داغو ټرافیکینګ هم وشو ډېر زیاتو شو. او بل هغه دا چې میندې د مجبورۍ نه واده کړي.
د سوابۍ سره تعلق لرونکي د عوامي نشل ګوند ستاره ایاز وایي ښځې له سړو زیات کار کوي، دوی هم کور چلوي او هم خپله پیشه پر مخ بوزي.
ګران خو ډېر یې خو هغه خبره چې بیا ته یو کار کوي، نو زه همیشه دغه خبره کوم چې باقي ما سره بلا دل چاهي چې هغه ته خپل وختونه مقرر کړي چې دا دې وخت نه پس پسې دا کار بیا نه کوم. لکه زما بچی چې اسکول ته کله ځي سهار ته هغه تیارو دا هغه ناشته ورکول اسکول ته لیږل هغه هغه ارزښت خپله کوم. لکه یو مور په حیثیت باندې دا زما فرض دی، بیا خپل خاوند هغه دفتر ته تلل، زما خپل بیا د تیاری ځم، خو کوشش زما دا وي چې زما بچي څه وخت راځي. نو که زه ډېر هم لیټ کېږم، نو د درې بجو نه زیات کوشش دا کوم چې زه د نه لیټ کېږم، زما کوشش دا وي چې زه د کور له بچو له هغه ټایم برابر کړم چې کوم د هغه ټایم دی.
د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ مرستیال سپیکر او په صوبه کې د ماشومانو لومړی ښځینه ډاکټره د مردان د ساول ډیر مهرتاج روغانی وایي سیاست د دې لپاره یو نوی کار وو.
پوره خو زه د ډاکټر پیشې سره یو مازر پیډیاټریشن یم. I'm the first pediatrician of the Khyber Pukhtunkhwa مخکنه خزه لکه سلو کې نه خزه کې مخکنه د ماشومان سپیشلیست یم. ما ډیر ښکاله پوره په خیبر میډیکل یونیورسيټي کې ټیچینګ وکړ، په خیبر شیرپور هسپتال کې مې کلینیکل پیډیاټریشن وم. او سونه کله چې زه د ایم پی ای شوم، نو او مې ستورش ایڈوایزر ټو سی ایم شوم، نو ما هغه کار پرېښود ځکه چې دواړه په یو ځای مانه نه کېدل. بیا
د جنوبي وزیرستان د سکواش لوبغاړي ماریا تورپیکی وایي د دوی په کورنۍ کور او کلی کې دا لومړی جنۍ وه چې لوبو ته راغله. دا وایي دغه قدم یې د قبایلي روایاتو خلاف و، خو کورنۍ یې مرسته وکړه.
اصل شی دا خو د مش په پوچ شانه وه چېرې مش پله چېرې جلکه اسپورټس خو څو چانه دی که نه داسې سم چې دی ایجوکیشن ها دی دمره خاص لکه سم یو تم هغه ډېر په مشکل سره در کوي. او بل دا د چې مو اول ویټ لفټینګ شروع کوم، ویټ لفټینګ زه اصل شی ژوندکینه غوندې ستره شوې یم، جلکۍ غوندې ستره شوې نه یم. هر مې ها دی ویشتون مې ها مو داسې ژوندکینه غوندې پرې کړلو. اوس خو د مو هایست رانکینګ چې کې مو 41 مو د ورلد سکواش فیډریشن چې کې رانکینګ دی. او
د عوامي نشر ګوند د نوخا داګیګری شازیه اورنګزیب چې له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري وایي د پلندن کې ژوند کول پرېښود او په سیاست کې د برخه اخیستو لپاره خپلې سیمې ته راغله.
نو زما یو طرف ته تعلق کانګرس سره مې د مور سایډ او بیا مې د پلار سایډ او هغه مسلم لیگ سره خو لکه کافي ټایم د خپلې صوبې نه خو زه بهر پاتې شوی یم د خپل وطن نم کافي زه لري پاتې شوی یم خو چې ما به کله بهر په ټی وی باندې کته دا چې کوم تکلیف نه زمونږ وطن تیرېدو زمونږ دا ملک کې کوم تکلیف خلکو کتو نو ما ته به دا هر څه ډېر کریسټل کلیئر ښکارېده چې کومه پارټي څه کوي کومه پارټي څه نه کوي. نو یو ورځ پاکستان ته راغلې وم په چوټۍ باندې خپلې مور کره راغم د یو لسو ورځو دپاره هغې سره ناسته وم ناشته مې کوله نو هغې ته مې وی چې ممی زه خو سیاست ته راتلل غواړم نو ډېره خوشحاله شوه ما ته یې وی چې ښه دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده ځکه زما د مور په کور باندې خو هغه وخت هم سره جنډه به لګېدلې وه نو ما ته یې وی چې عوامي نیشنل پارټۍ ته به راځي نو ما ورته چې نه بالکل نه.
دا وا د دې اونۍ تاندې هلې خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.